سلامون استری مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې او اوس پامو کوي د دې سات خبرونو ته. نن د سمری اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیز سره برابر و. د پخوانی پاچا امان الله خان په مشه افغانستان 1299 کال د اسد په 23 چې د اگست له 19 سره سمون خوري له بریتانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویلله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرۍ ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د یوې میرمنې د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محکمو د قصاص 115 د سنگسار 130 دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه مړي چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغی په سیمه کې د برېښنا پر پیو زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اګست میاشتې په 18 نیټه له پاکستانی ډان رسپانې سره په خبرو کې دا منلې چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی چارواکی عتیق شهوانی په سیمه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لېږدول شوي او تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یکشنبه د اګست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یوه جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی و. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې دې له اصولو مرجعو سره حل او فصل شي. که څه طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سر توګه نیول کېږي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې په واشنگتن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپل ډیپلوماتیکو هڅې زیاتې کړې دي، تمه کیږي چې امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 10 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو له وړاندیزونو وروسته کیږي. په دې خبرونه کې مظفر شته سها قربانایمه. نن د زمري 28 د هغه ورځ چې افغانان یې له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ورځ د ورځې په توګه نمانځي. دا ورځ په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا ولمانځل شوه.
گاوندوی هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوی پیغام لرو، چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ په فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي.
بل خو ځینې افغانان بیا د دې ورځې په حق لوای چې لمانځل یې د پخوا په پرتله ډیر کم رنګ وو.
پخوا به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه نشته ده.
او د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبې په ورځ د کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سرور کاره کور سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د اسد یزمری 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115مه کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړی وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړې ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکړي. یو شمېر پخواني افغان سیاسي څېرې هم د دې ورځې له امله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي، خو په ولسي کچا دا ورځ نه د لمانځل شوې. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې نن د اسد د 28مې نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په هغو مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. نوموړي دغه راز پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو، چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ په فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړکي سیمه کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته وسله واله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت دا جوړ شوي مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانه په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې دي د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې ادارې شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول نمانځلې ده. د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو نمانځل کېدله، خو سږ کال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره د یو اوسېدونکي عطاالله ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسد 28مه د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کېږي لکه په تېرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کېدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کېږي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغسې نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چل مانځلې ده.
خو په امریکا او ډیری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوې. نن د اسد یزمري 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1999 کال د اسد په 28مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست له 19مې نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
د افغانستان د خپلواکۍ په اړه مو راپور واورېده. اوس په همدې اړه مو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حکمت الله حکمت سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې خپلواکۍ یا آزادي د یو هیواد لپاره په څه معنا ده.
د دې ورځې لپاره زموږ نیکګونو، زموږ مندو، زموږ خوندو بې ساره قرباني ورکړې دي تر څو چې موږ دغه ورځ ترلاسه کړې ده. د 1919 څخه تر اوسه پورې افغانستان له بده مرغه ډېرې بدې ورځې وزغملې. د دې ورځې په اړوند باندې منفي سیاستونه و، ایدیالوژیک سیاستونه د دې ورځې ارزښت راکم کړی، دینی مذهبي حکومتونو د دې ورځې ارزښت راکم کړی. موږ افغانان خوښ یو چې د افغانستان په ملي جنتري کې بیا هم د اسد 28مه د خپلواکۍ ورځ رسمي رخصتي ده لمانځل کیږي. زه چې کوم وخت ځوان ولم نو دا محفلونه به په کلو په ولسوالیو کې په جشنونو، په موسیقیو او بلاخره په اتڼونو لمانځل کېدله. البته چې هغه بڼه یې اوس نشته ده، حالات بل دي. ولې زموږ په زړونو کې دا ورځ شته ده. دغه اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو افغانان دا ورځ په ملي بیرغ په شورولو باندې لمانځي، خبرې کوي او وایي چې خپلواکي زموږ ګډ میراث دی، ټول قومونه د دې مالکین دي او موږ د دې ورځې بیا ساتل او لمانځل غواړو.
ښاغلی حکمت، دا ورځ په افغانستان کې نن په داسې حال کې ولمانځل شو چې طالبان خپله د شاه غازی امان الله خان د مفکورې مخالف دي او د هغې درې رنګه بیرغ سره هم دوی، یعنی هغه بیرغ هم دوی ونه منه. نو له بلې خوا نن دوی په دې غونډه کې افغانانو ته مبارکي ورکړه د خپلواکۍ او له دې ورځې نه لمانځنه وکړه، دا په څه معنا ده؟
البته چې ټول طالبان د یو فکر څښتنان نه دي. د ملي ارزښتونو په اړه باندې په دوی کې هم مختلف فکرونه شته. ځینې یې ډېر افراطي دي. هغوی نه یوازې دا چې شاه غازی امان الله نه مني، هغوی عصریت نه مني، هغوی د تمدن سره ډېره علاقه نه لري. د دوی ټول احساس پر مذهبي او دینی ارزښتونو باندې راټول دي. مګر په نړۍ کې هیڅ داسې ملت اغلی کاکړ تاسو نه سره شووالی چې هغه دي یوازې په دینی او مذهبي ارزښتونو باندې ژوند وکوي. د یو ملت ملي ارزښتونه د اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کلتور، فرهنګ، موسیقي څخه نیولې بیا تر ډیرو پورې نور په بر کې نیسي. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو په غورځنګ کې او د اسلامي امارات په مشرتابه کې هغه سالمه برخه چې ملي ارزښتونو ته درناوی کوي بلاخره غلبه ومومي، افغانستان د یو ملت په توګه باندې خپل په تاریخ باندې نه یوازې وویاړي بلکې هغه ولمانځي. هغه څوک چې د غازی امان الله خان د شخصیت د فکر سره مخالف فتلری هغه په حقیقت کې د اسلامي ارزښتونو سره مخالفت کوي. غازی امان الله خان د اسلامي تمدن ورستۍ خلیفہ وو چې عثماني ترکیه دغه خلافت د ترسمن وسپارلی.
هغه له حکمت کو وګورو دغه ازادي دغه خپلواکي چې 115 کال وړاندې شاه غازی امان الله خان افغانستان ته د افغانستان وګړو ته اخیسته و اعلان کړي و، آیا افغانستان دونه کلونه وروسته بیا هم یو آزاد خپلواک هیواد د منطقې په ساته کې مونږ ورته ویلی شو چې افغانستان اوس هم استقلال لري، آزاد د خپلواک ده؟
د ګلوبال سیاست او اقتصاد په تعریف باندې په نړۍ کې تاسو مستقل هیوادونه د ګوتو په شمار راښودل شي، نور نسته. یا یاغي حکومتونه دي چې هغه نړیوال قوانین نه مني، او یا هم هغه حکومتونه دي چې په حقیقت کې خپل ملتونه ګروګان نیولې دي د خپلواکۍ تر نامه لاندې. افغانستان نن په سیاسي لحاظ باندې خپلواک دی، افغانستان نن په نظامی لحاظ باندې بهرنی حضور د دې هیواد په جغرافیه کې وجود نه لري، ولی افغانستان لا هم ډیر داسې څه ته اړتیا لري چې مخ خپلواک شي. زموږ اقتصاد اوس هم پر مرستو ولاړ دی، زموږ اقتصاد اوس هم په ګاونډیانو پورې تړلی دی. دا عصري زده کړو د کیفیت کموالی، خرابوالی، دا هغه څه دي چې موږ افغانان جدي په تشویش کې بیا بیا مو د چارواکو سره، بیا بیا مو د نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. هیڅ یو ټولنه نه خپلواکه ده، نه پرمختګ کولای شي، مګر په هغه ټولنه کې مور هغه حق ونه لري چې خدای ورکړی دی، بشری قانون ورته ورکړی دی او د افغانانو په رسم رواج کې موجود دی. امان الله خان د افغانستان ټول وګړو ته نه تنها چې دا سیاسي خپلواکي راوړله، ډیپلوماټیک خپلواکي ورکړله، بلکې هغه په رښتینې توګه باندې هڅه وکوله چې نر او ښځه د شریعت په چوکاټ کې مساوي سي. په لومړي ځل باندې زموږ میرمنې انجونې ولاړلې په ترکیه کې د عصري علومو زده کړې وکړلې د طب په برخه کې.
ډاکټر حکمت الله حکمت د سیاسي چارو کارپوه وو چې د افغانستان د خپلواکۍ په اړه راسره غږېدلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبان حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه کودلې چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوي عبدالکبیر د غشان ویلي په نړیوالو ناستو کې یوازې دوی کولای شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په نړیوالو ستیجونو کې د طالبانو د ګډون په اړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه سنا ککړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبان حکومت تمه ښودلی چې شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ازبکستان له صدر اعظم عبدالله عرفوف سره په لیدنه کې ویلي تمه لري په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني او د غړو هیوادونو ګډو اندېښنو ته ځواب وویل شي. د طالبان حکومت ارګ د شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه په یوې خبر پاڼه کې د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې په نړیوالو ناستو کې یوازې د دوی حکومت کولی شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي. د ازبکستان صدراعظم عبدالله عرفوف د شنبې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د طالبانو حکومت د ارګ په خبر پاڼه کې د دغه سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانیستل ښودل شوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا په نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت د استازو د ګډون په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمیر دوی وایي که د طالبانو حکومت د ټول شموله حکومت د رامنځته کولو او د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالو غوښتنې چې د افغانانو غوښتنې هم دي ومني، کېدای شي په نړیوالو سټیجونو کې ورته د ګډون زمینه برابره شي. یو له دوی څخه شیردل پاڅون ازادي راډیو سره په خبرو کې د شانګهای همکاریو سازمان وروستۍ غونډې ته چې د چنګاخ په 13 او 14 په قزاقستان کې ترسره شوې وه په اشاره سره وویل چې په دې ډول نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت ګډون اړین دی.
که سرپرست حکومت هلته ګډون کړی وای خو ښه به وای، ځکه چې طبعاً دغه سوالونه ټول دوی ته متوجه دي. دا سوالونه د کنفرانسونو جوړېږي، اکثره موضوعات محور د بحث افغانستان دی، ځکه چې افغانستان دغسې کنفرانسو ته نه غوښتل کېږي. نو طبیعي ده چې هلته هغه پرېکړه کېږي چې د سرپرست حکومت یې ورسره ونه مني.
د نړیوالو اړیکو بل کارپوه حقوق پوه سید خالد سادات بیا وایي طالبان د دې سازمان په بشپړ غړیتوب سره غواړي د په رسمیت پیژندلو بحث مطرح کړي، خو په خبره یې دا چې طالبان حقوقي شخصیت نه لري نو د یوه دولت په توګه ورسره تعامل نشي کېدی.
طالبان تر اوسه پورې زه فکر کوم چې د نړیوال حقوقي شخصیت درلودونکي نه دي. دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه باندې هغه حقوقي مسؤلیتونه او هغه تکلیفونه او واجب چې باید یو دولت اجرا کاندي دوی صلاحیت نه لري. د طالبانو مشران والیان چې دی نور جوړپور چارواکي دا تر اوسه پورې د ملګری ملتونو سازمان سره همدارنګ د نړیوالو سازمانونو سره په تور لیست کې قرار لري.
د یادونې ده چې د شانګهای سازمان ډیری غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي، او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقېږي. دا سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی، او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي وي او په ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوکراین د روسیې د کورسک په سیمه کې پر یو بل پل هم هوایی بریت وکړ. د اوکراین د هوایی ځواکونو یو قومندان ویلي چې هوایی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې دوهم پل هم په نښه کړی دی. کیف هڅه کوي چې په سیمه کې د روسیې محاربوي ځواکونه کمزوري کړي. په دې اړه تفصیلي راپور له حدیث پردیس ناورو.
د اوکراین د هوایی ځواکونو قومندان میکولا اولشیوک وایي چې دویم پل هم له منځه یوړل شو. هغه نن یک شنبه د اګست میاشتې په 13مه نیټه په ټولنیزه رسنۍ ټیلیګرام کې لیکلي چې هوایی ځواکونه په دقیقو بریدونو سره د دښمن لوجستیکي وړتیاو کمزوري کولو ته دوام ورکوي. د دغه پوځي چارواکي په خبره د بریدونو په روانه جګړه کې د پام وړ رول لري. تر دې وړاندې د روسیې پوځي بلاګرانو په کورسک سیمه کې پر سیم سین د ویجاړ شوي پلان زورونه خپاره کړي. مسکو تر اوسه پر دغه پله د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین تور پورې کړ چې له لرې واټن ویشتونکي امریکایي راکټونو څخه په استفادې یو مهم پل د کورسک سیمې په ګولشکوف ولسوالۍ کې له منځه وړی دی. اوکراینی ځواکونو د اګست میاشتې په 6مه نیټه د کورسک په سیمه کې پر روسي ځواکونو د ناببره بریدو په کولو سره د اوکراین او روسیې دوه نیم کلنې جګړې لوری بدل کړ. د دغه برید له کبله 130,000 کسان له دغه سیمې وتښتېدل او د روسیې چارواکو په خبره د دغه پل د ویجاړۍ له کبله له سیمې د خلکو د ویستلو لړۍ ستونزمنه شوې ده. راپورونه وایي جرمني په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له اوکراین خپلو پوځي مرستو کمې کړي. په جرمني کې د اوکراین سفیر ماکیف له جرمني د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د کیف د پوځي ادارې مسول سری هیپوپ کې نن ویلي چې روسیې په دې میاشت کې خپل دریم بالستیک راکټ د اوکراین پر وړاندې استعمال کړی دی. هغه ویلي چې روسیې ځواکونو یو کروز راکټ هم د کیف پر لوري توغولی دی. د اوکراین هوایی ځواکونو بیا ویلي چې دوی پر کیف، سومی او بولتاوا پر سیمو د بی پیلوټ الوتکو د اتو بریدونو او 15 راکټو مخه نیولې ده. پوپ کو ویلی چې په کیف کې د وخت مرګ شوب لپاره راپور نه دی خپور شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د دغه نندارتون د پرانیستلو هرکلی وکړ. د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارو واکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه نندارتون یو شمیر لیدونکي سوداګر دا نندارتون د ازبکستان له سوداګرو او پانګوالو سره د لیدلو او د تجربو په حاصلولو کې ګټور غني. په دې اړه پورا راپور زموږ همکار چمتو کړی، تاسو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبه څخه تر دوشنبه پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه دی. زمونږ د دوه ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل. یوبل پنګول رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ صنعتکاران او ډیر صنعتکاران او تجاران سره مجلس تر ودل نو ان شاء الله په آینده کې به کوشش کوو چې دې تجربه وسخه او دې موږ تجربه وسخه کوشش وکړو چې وخا استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیدات څخه استفاده وکړو او دې موږ تولیدات څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال د ویزو د ترلاسه کولو د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو له پیغامونو
پتیر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ شوله خلک به راووتل میلو ته چکر و ته او درې رنګه بیرغ به ورسره ولاست کې خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي او خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رخصتی هم شته دی خو خلق تا دما خوانده ورکی و در عبرز نلمانجی
سر دکتر نوری دی کامل سخیم و کندی رو خوش آلیم چه در عبرز نلمانجر کیگی فا افغانستان کی حد او بلده چه ارزخ دی نلمانجر نو هم لری زکا پا هم دست شده دو که خسته شوی او بلده چه دی دی عبرز حقیقی من آداده چه موگ چنگه و کولیشو دی خو ما خستی چه موگی چنگه کولیشو بخبال اتفاق و یوالی و ساتو.
سلام، سیال وردگی ما یو تن د کابل اوسیدون که نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتی ده. د افغانستان حکومت ټولو هغه ورځې چې افغانانو قربانی ورکړي دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان، مایوبین، معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترنوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان خبرونه به تاسو واوري. خو د غینه مخکې لاند خبرونه نن د زمری اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیز سره برابر ده. د بخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال د اسد په 23مه چې د اگست له 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې چې تر طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویلله. د بشری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنګسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرۍ ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د یوې میرمنې د جنسي اړیکو په تور یوه میرمنه د جنسي اړیکو په تور په سنګسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ وکړ چې طالبان له دغه سنګسار څخه منع کړي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13 پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې لیکلی چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسولینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی ده. د خبريالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبريالانو اړوند قضیې دي له اصولو مرجو سره حل او فصل کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې، تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا څه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لسمیاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. خبرونه هم دومره وو. خدای مل شه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبان د نشئی موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړۍ د دې موادو د قاچاقو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دورینو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لزم کې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا هو ام د دیقان د پاره خنه دی، پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل لاپور کې به ووري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشي له امله مې د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلی. دروغ غره ډیماند ولا بل لا جنازې نه خطا کړم نه ورغلی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسې جواب کا رنگ ملا غلک نه دی بل برا ولو
سما د زبر ورته وایم چې کار بس کی ته ولا شبل رنگ مال راواله.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ 3 کال پوره سول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسولیت بولي، ځکه چې نشئی مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمي واکمنۍ 3 کاله پوره سول. دا ډول 2 کاله کېږي چې دوی د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیار مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کوم سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشئی بوټو د کښت سره د مبارزې ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو توکو د کښت کچه بیخي 0 ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشئی توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برتانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبان حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې اسګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی د نشي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
باید طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تېره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه یې په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د نیجه مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 په افغانستان کې د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبان مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلال ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو 2.5 کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او مؤثریت په اړه مرکه کړې ده. د ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دونی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنگونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوني نه ده چې په صلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته وایم، زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته.
نادم صاحب، د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي هغه امریکایي، اوس هم دوی ګوري د 15% تریاک تقلیل کښت دا خو دنیا یې حیران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی، دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهاني قطعا باید ولسته پانلونه وکړي، د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زیو راضی یاسته چې پاته دی هغه مځکه ده ولسته دوی باید افغان ولس سره تعامل وکړي افغان ولس سره دې مرسته وکړي د پاینده کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
نادب صاحب دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو دا مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافی دي چې موږ په شاک شې مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه د حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره د زراعت د پاره دي د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم موږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخ کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شوي دي خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بستریز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو له امله په داسې ولایت اوښتی چې ډېر ښیښه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او احتیاط ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد
شي. مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د ومان بوټي د موجودیت له امله د ښیښې او هیروینو جوړیدل ډیر شوي او ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو نشه کوله اوس یې د ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او احتیاط د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دې ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20
غور ولایت یوازې یو 40 بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوی درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پیې کوي. کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخنه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیې ډلو جیبونو ته ځي. زمونږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده، ځکه چې روغ کارګر درې او درې نیم سوه ګټي او موږ دوه دوه نیم سوه اخلو، هغه هم په ډېرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشتوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلاټ پودر وې، یا مې خور دې زته پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
لا په مړ کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلان راوښتې یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترونه اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې، خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولې معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بسترې دی.
کاروبار مې د سپلی کارو، سپلی سازم، خصي سپلی جوړوم، شاګردان مې درلود، دکان مې و. تقریبا 13 کال کېږي چې د سپلی استاد ما په 400 کې مې د پیښور کار کاوه. بیا مې هلته څلو شاګردان درلود، دلته سلا علم، دلته مې بېزه شاګردان درلود، استاد زوما په دې کې به داسې وګڼه چې 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېده او سبا به مې نور باقي سامان راول او د کور خرچه او بس مشکلات د درس تعلیم د ماشومانو ته به مې پیباندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسته لاسته غیر ماله مصرف نه بغیر دا یې ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت وهل 410 کاله نه له پاسه 400 مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتري و، دا به د ما دوکان ته راته که پیسه دارم و خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ما ته ډېر تپوس ښکارېده. نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشي. نو ده به ما ته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عادل سړی ته جوړوي، کمګویه کې د خوش اخلاق یې کې. نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوس یې زم بس حلاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره وویل نو دسې ما بندي وویل. نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وهه. نو چې دې باندې مختلا کړم، بیا ماته ویل چې دا شی مه وهه. په دې باندې هغه نوم چې دې د پورې ونښته بیا ترې نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوس یې زه مختلا له دې عمل شوم. نو بیا به زه به هلته مونږ څنګه تپانې دی وه دا شی به خرڅېده. رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کې ناڅېدلم. بس که به 1500 وي، که به 1400 وي، که به 1500 وي، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداری بېخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله. لپاره یې دی چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم، 5 ورځې به نه راتلم، 2 ورځې به دوکان کې وم. همدا اوس مشتریان هم سکت وکړو، کاروبار مې سکوت شو، د مال پیسې مې هم بېولې. نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دکان کې او دکانداري پای ته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتلو. یعنې دا څه شو مشکل دغلته دې مخدرو له لاسه د ما سرمایه، کاروبار، شاګرد، خپلې پیسې، ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه. تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې دتي به له کور نه په سارا لس پې او 15 پې په سارا وسېدم او له بچو نه هم ناخبره، نه له ژوندي نه هم ناخبره. دغه حساب ته دې مخدرو له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو. خبره را باندې نه لګېده. د ولس له ملي ژوندي له خېبه دې لاسې نه ویستي وو. په هفته باندې د باندې په لس ورځو د باندې دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. زما لور کیسه بفات شوه، خدای ستا زه خپله خو معلومه بس په هغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې. مالدار به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله به نشه باندې کېناستېدم. هغې کښې یو شپه یو ورځ تېره شوې وه چې راغلم، جنازه یې وړې وه. ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی. دروغ را ډیمان ده، والله بالله جنازې نه خطا کړم، نه یم ورغلی. او ورونو او ټولو رسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چېرې ده. هغوی به ورته ویل هغه مریض ده، برداشت دی په نه شو را تللی. نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم. که مې دا نشانه کولی نو ما کولی سه څخه مې موټر هم درلودی، ژوند مې هم درلودی، او اقتصاد مې نور د بچو هم پای ته رسولی وای. وړاندې کړی مې وای تر درسو تعلیم وار شي پورې مې وړاندې رسولی وای. یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وای هم کېدای شو، که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای هم کولی مې شوه. د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه. لا ماته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه، دوه دومره مې لاسته راوړله. خو مصروفیات په دې باندې شو، هغه لاسته راوړل خو لاړل لاړل کومه وه، هغه هم لاړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د تعمیراتو ډېر تکړه رنګمال دی. دی د یوه کور رنګبالي په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کښېنه، پام کوه چې کالي دې رنګ نشي.
سمه ده دادا کښېنم. بابا څنګه شو رنګمالی تر کومه ځایه ورسېده؟
د مېلمنو کوټه رنګ شوه، نن دا کوټه هم خلاصېږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کښې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختاته ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمني حضوري کښې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمني حضوري کښې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه. بابا ته مجیبه کارونه کوې.
ولې بچیه څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، دا پوډري دی پوډري.
بچیه پوډرې موږ څه کوو، زموږ خو یې رنګمالي په کار ده او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
والله دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلام څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟ بس نور نو دا د سپي ژوند نه شم تېرولی.
والک څه خبره ده که پوډر نه لري راشه ما نن څو پوډۍ پیدا کړي دي یو دم ووایه چې قدم دې سم شي
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
وسړیه څه خبره ده تو خو ملک پوکه که نه
د دې غم لړلې پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر موخه بولي مه په کور کې ښه په عزت ساتي خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي
اسلام یا ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي
ګوره کمالیه زه په ست کې یم په هر څه پوهېږم
ښه نو بیا څه خبره ده
نوره نو څه خبره وي آر اور خلک په بازار او کوڅو کې د پونډري نارې راپسې وایي که سوال کوو وایي بېغیرته دی کار نه کوي او که کار کوي څوک کار نه درکوي ښه نو څه وکړو ته واغنه وکړو
یار اسلامیه مغزه دې راوخوړل لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي اصلن ستا مطلب څه دی
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي وایي ته څپلۍ غلا کوي او که کار کوو څوک کار نه راکوي
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده
کمالیه یو ښه کار مې پیدا کړی و د کور یوه کوټه مې رنګ کړه د کور خاون مې هم له کاره خوښ و خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سمدلاسه یې له کاره وشړلم یاره سخت مې زړه مات شو
ښه نو چاره څه ده اوس چېرته دې زوروره
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم یاره کمالیا که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو
یاره زما خو له لاسه نه کېږي زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې زمونږ یار یې
زه چې نه ځې بلا مې درپسې زه خو دا دې لاړم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
پیجن نرشا از ما دجنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلو په وخلو به سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکه دلم زلن ستوره چې زلي غپو فک چې جوړ نشي مکه دبل پتم مکه نه حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 در سر نوی جون بیکار دے خفوی دجون سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خفوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کے جگے کے گستے لنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے رخ پل قلم پہ زور رنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شاہ اند وقت راشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے بنیا سبق وایا بچیا